درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماسکرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د اصولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. بلخ د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره دي د کابینې غړي د رایې اخیستو لپاره ور وپېژني. دا مو د خپرونې د سر موضوعات دي. نور ریپورټونه به هم ولرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سالم احمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې تر 500 زیاتې مثبتې پیښې د کورونا وایرس ثبت شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي کوین زویل وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري ساتي. د قرغیزستان او ازبکستان د سرحد په اوږدو کې تازه شخړې سوي او په لسګونو کسان ټپیان سوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1545 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
وزنې هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه 2 متره فون ټولنیز واټن په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شلته تیر سل پریوي.
بلخو د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال د جرمنی له هیواد څخه د کورونا وایرس د ټیسټونو لپاره د وسایلو د مرستې غوښتنه وکړه. امر الله صالح دا غوښتنه نن په کابل کې د جرمنی له سفیر پیټر پروګل سره په کتنې کې مطرح کړه. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,550 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اولې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو د لیز بریدونه پیل کړل. وروسته وسلوال نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوجاني نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله وشته.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې 3 سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تروریستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخو نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیر شپه 4 ملکیان وژلې دي. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحانی نن ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د ارغنچخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل سوي.
4 تنه افراد ملکی
د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا 4 تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردو جلسولۍ کې د محلي اردو یو قومندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی. د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تیر شپه په باشان کلی کې وژل شوی دی. بلخو د کاپیسا د ترافیکو د تنظیم مدیر سید منیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي کوین زویل وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوی نن په هغه 19 کانفرنس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپور سو. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. واشنگټن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بر 15 کښتۍ لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي شرکتونو او د بیمې کمپنیو ته خبرداری ورکړی. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتیو سره د همکاري په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ سي. د قرغیزستان او ازبکستان د اوسیدونکو ترمنځ په تازه سرحدي شخړې کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د قرغیزستان روغتیا وزارت نن وویل چې په دې شخړې کې د قرغیزستان 15 تنه اتباع هم ټپیان سوي دي او د وزارت په حواله 4 تنه ټپیان بستر سوي چې د 2 روغتیایي وضعیت خراب دی. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو شخړو کې د سیمې 14 اوسیدونکي هم ټپیان سوي دي. خو د ازبکستان رسمي سرچینو دا موضوع تایید کړې نه ده. دغه شخړې پرون په سوخ ساحه کې سوي. د ازبکستان هغه سیمه چې قرغیزستان په قلمرو کې پراته ده. د ازادي راډیو خبریال وایي څرنګه چې په دواړو خواوو کې ځینو کورونو ته اور اچول سوی د دواړو خواوو وګړو پر یوه او بل د ډبرو ګزارونه کړي دي. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د پخواني شوروي اتحاد زیات جمهوریتونه سرحدي لانجې لري او د پولیسو لخوا د تورپوستو سړیو او ښځو د وژنو په اعتراض د امریکا د ګڼو ښارونو اعتراضونه او مظاهرې نورو هیوادونو ته وغځېدې. په زرګونو کسان نن د نیوزیلند په څو ښارونو کې په اعتراض راووتل او په امریکا کې د جورج فلوید په نوم د یوه تورپوستي تر وژنې وروسته د نژادي تبعیض دغه راز بې عدالتۍ پر دوام اعتراض وکړ. فلوید چې کومه وسله یې نه درلوده تېره دوشنبه په میناسوټا ایالت کې په داسې حال کې چې یوه سپین پوستي پولیس یې پر غاړه زنګون ایښی و سا ورکړه. د نیوزیلند پلازمینه اوکلند کې اعتراض کوونکو د امریکا د قونسلګری مخې ته مظاهره وکړه او په شعارونو کې لیکلي وو زه سا نسیم اخیستلی او واقعي وایرس نژادي تبعیض دی. د جرمني او بریتانیا په پلازمینو دغه راز د کاناډا په مونتریل او د برازیل په ریو دی جنیرو کې هم اعتراض کوونکو له امریکایي مظاهره چانو سره خپل پیوستون څرګند کړ. په ایران او چین کې هم د امریکا د تاوتریخجنو اعتراضونو په وړاندې د امریکایي امنیتي ځواکونو پر اقدام اعتراض وسو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناورز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې د رادیو لارې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د اف ام په 13.5 په ګڼو خارونو کې آزادۍ رادیو خبرونه اوریدل کیږي. وړاندې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. دا خبرې د ادارې وزارت ویاند ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ساده رادیو ته وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي هر څه زر د خپل کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیشني. دا به واوري چې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار غواړي د زوی سالم یزدیار وژونکي اعدام شي. خغلی زدیار نن د خپل زوی د وژل کېدو په درېمه کالیزه کې په کابل کې ویل تر اوسه یې د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. همدا به مو واورئ چې د اروپا یو واړه هیواد مونټینګرو په تیرو څو ورځو کې د کرونا وایرس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت کړې او همداسې دوام وکړي. ښایي دا هیواد په نږدې ورځو کې له کرونا وایرس پاک اعلان شي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. د خبرې د دې وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ساده رادیو ته وکړي. بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن د دوشنبه 290 طالب بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. له کابل څخه د ازادي رادیو همکاره ناجی صافی پرې نور تفصیل راکړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکرات او د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکرات او د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیر ورځ ویلی و چې 290 نور طالب بندیان به خوشی کیږي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشی شوي. ملي امنیت شورا کې یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو وایي نن دوشنبه به 290 طالب بندیان خوشي شي. له دغه سره به د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، د دوهې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې حکومت نه غواړي چې زر تر زره د خپل کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. امید ظهیر مل په دې اړه له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لای هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تېرو څو میاشتو کې درې ځله ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې.
تر راتلونکو څو ورځو خپله کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکي کې بیا دا کار وکړي، ولسی جرګه باید تالار ته پرېنږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به سلب صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتباره اعلان کړي.
خو ښکاري چې ولسی جرګه د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړ کې چې خالي نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د مخالفې کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پرېکړه کوو. موږ به له حکومت وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، مینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جعلي بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال:
د کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او صالحی علی شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کې تونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار وایي د ده د زوی سالم زدیار وژونکي دی اعدام شي. خغلی زدیار د خپل زوی د وژل کېدو په درېمه کالیزه کې نن په کابل کې څرګندونې کړې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
یو شمېر خلک دلته د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم زدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش چې په کابل کې د مرګونی حملې وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. له دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم زدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی څارنوالی چې کله د کابل د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وځنډولې او د مستقیمې ادعا او غږیزې مکالمې سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د ډزو حکم پکې ښودل کېږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وایي سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوی او د احضارولو حکم یې وشو. لویه څارنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالۍ نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغې پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښه وه. که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم، خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤل ګڼم.
په ورته وخت کې لویه څارنوالۍ وایي په دې حق له دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې، هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوې او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوې او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ، یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه، یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې نهه کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې سل کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. په کندوز کې د مدني ټولنې فعالان، د ولایتي شورا ځینې غړي او همدارنګه عام خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې نامنی له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو ده او حکومت د امنیت ټینګښت ته لازمه توجه نه کوي. په اړه یې له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ولایت یو شمیر خلک، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي حال دا چې په دغه ولایت کې یو قل اردو له بشپړ ځواکونو سره موجود ده، خو لا هم په دې ولایت کې امنیتي ننګونې پر خپل ځای دي. دوی زیاتوي چې په تیرو 15 کلونو کې حکومتي چارواکو له دوی سره د امنیت تامینول په برخه کې پرله پسې ژمنې کړي، خو تر اوسه پرې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز خان او محمد اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې د څونه وخت کې جنگونه دي، نامنی ده، څلور طرفه څلور دروازو کې جنگونه دي، د خلکو وضعیت هم خراب دی. دولت موږ دا خواهش ده چې زر تر زره تسکوي عملیات شروع کړي تر څو د خلکو امن کې ژوند وکړي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت ده، نو ضرور ده دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه څه دي؟ ولسوالۍ باید د مخالفینو دشتونه پاک شي.
بلخوا د کندوز مدني فعالان له مرکزي حکومت څخه غواړي وایي چې د کندز سیمیزو چارواکو په اړه بیا کتنه وکړي. مدني فعال شهباز صابری په دې اړه وویل:
حملات مسلحانه گروه طالبان در حومه های این شهر بگونه بی پیشینه
لا هم کندز کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې طالبان فعال فزیکي حضور لري. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز حکومت د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې بولي. دی ولایتی شورا مرسیال صفی الله میری په دې اړه وویل:
دلته ماشاءالله چې قول اردو هم لرو، لیواګان هم لرو، اما بدبختانه دغه تحرکاتي عملیات نه غوښ کې شو چې قندز له دغه بدبختۍ نه ووځي، او که د قندز په همدغه وضعیت کې پاتې شي نو زه فکر کوم چې همغه څلور نویم پنځه نویم کال پیښې سره به د قندز خلک مخامخ شي.
خو په کندز کې د پامیر د 212 قول اردو چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دولتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د نوموړي قول اردو د مطبوعاتي دفتر سرپرست عبدالهادي جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي بخص اردوی ملي قول اردوی د صدرالدې پامیر آمادګي عام
تام ده. دولتي ځواکونه تل وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړې او زموږ عملیاتي پلانونه چمتو دي او د مرکز امر ته په تمه یو، او موږ وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. کندزیان وایي چې 15 کاله وړاندې د ملي اولې حکومت مشرانو د دې ولایت له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت په بشپړه توګه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو د ملي اولې حکومت پای ته ورسېده او د نوې ادارې پیل سره تر اوسه پورې له خلکو سره شوې ژمنې نه دي عملي شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د جوزا دولسمه د ماشوم لورسې سره برابر ده. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا د افغانانو او د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. یونیسف وایي 3.1 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د کرونا له خپرېدو مخکې ښوونځیو ته له تګ محروم و، خو اوس چې کرونا خپره شوې 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شوي. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وزارت د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د نه ترسره کولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره ځینې پروګرامونه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د نسیم شفق رپورټ ده.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راستونزو او ناخوالو سره لاس او گریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بیوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیس کریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار می ملا در لري زو شګر زما او دریس او پلار دریس او روپی نه ته پاتې کی او پلار سره زګر زما او دوم سیب کی ما کرونا د خاطر اوس نه زه اسکری مو هو خسو ما پلار می ک چورو غو کنه دل زړه می کی چلوبی.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړدې چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد پوتسیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغه هر ورځ سخت او شاقه کارونه تر سره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو لپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي، او دا مثلا فقر که چې دا کاربندي چې د کرونا په وجه رامنځته شوې ده دا نور هم دوام پیدا کړي، او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان ماشومان پر روژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 6 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
متاسفانه اطفال افغانستان
به دلیل فقر و جنگ و دیوی لبد افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپلو اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منی شوي دي، خو له بده مرغه دوی د خپلو اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوي. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان یې ترسره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال څه باندې 2 میلیون ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیون یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. دا یو ډیر مودل لپاره د کرونا وایرس د نوو پیښونشتواله حق څه دي چې کولای شو یو هیواد له کرونا وایرس څخه پاک شوی دی. دا نړۍ ډیر هیوادونه د همدې رښتونی هدف تر لاسه کولو هیلې لري، خو مونټینګرو د بالکان سیمې یو کوچنی هیواد دی چې دا کوي د لاسته راوړنې په درشل کې ده. په دې اړه مخکې له دې چې زما بل همکار سلطان محمد سرور درته بل خبرونه وړاندې کړي، د فریبا ظاهر ریپورت اور ورپسې سلطان محمد سرور بل خبرونه دروري.
د مونتینګرو صدر اعظم دوسکوف مارکویچ د مې پر 15 اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. تر دې اعلان یو ورځ دمخه په مونتینګرو کې د هغه اورستي ناروغ چې ویل کېدل په کورونا وایرس اخته و درملنه وسوه او روغ شو. اوس که چیرې د کورونا وایرس کومه تازه پیښه په دې هیواد کې ثبت نسی، نو مونتینګرو پلان لري د جون پر 2 د هیواد له کورونا وایرس پاک اعلان کړي. دوی دا اعلان د هغو معیارونو پر اساس کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی. په مونتینګرو کې شاوخوا 14,000 کسان ژوند کوي. په تخنیکي لحاظ دا به لومړنی اروپایي هیواد نه وي چې ځان له کورونا وایرس پاک اعلانوي. سلووانیا تر دې وړاندې په دې وروستیو کې ورته اقدام وکړ، خو وروسته د یاد وایرس د تازه پیښو راپور پکې ورکړل شو. له دې ښکاري چې له یو وایرس د یو هیواد پاک اعلانول څومره د قطعیت له نشتوالي ډک حرکت کېدای شي. د مونتینګرو حکومت هیله لري چې له کورونا وایرس پاک وضعیت به د دې هیواد د ګرځندوی صنعت پیاوړی کړي او بهرنیو سیلانیانو ته به ډاډ ورکړي چې هر څه خوندي دي. خو حکومت به بیا هم د هیواد ته د سیلانیانو د ورتګ په برخه کې انتخابي چلند ولري. مونتینګرو چې یو غرنی هیواد دی، د مارچ پر 18 په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې راپور ورکړ او په دې توګه د اروپا وروستی هیواد شو چې دا ناروغي پکې ثبت شوه. په مجموع کې په دې هیواد کې د کورونا 3,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 9 ترې مړه شوي دي. پوښتنه دا ده چې یو هیواد څنګه له کورونا وایرس پاک ګڼل کېدای شي. مونتینګرو وایي که د جون تر 2 نیټې د دې وایرس نوې پیښه ثبت نه سوه، دوی به له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک اعلان سي. ولې؟ دا به په یاد هیواد کې د مې له 5 نیټې څخه چې د کورونا وایرس وروستۍ پیښه پکې ثبت سوه پوره 28 ورځې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هغه مهال یو هیواد له یو وایرس پاک اعلانوي چې له وایرس څخه د بیرته رغېدو مودې 2 برابره وخت کې د وایرس نښې ونه لیدل سي. د کورونا وایرس د نښو د ښکاره کېدو او بیرته رغېدو لپاره 4 ورځې ټاکل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې له روغتیایي بحران څخه د یو هیواد پاکوالی رسما اعلان کړی دی او دا کار یې په 2014 کال کې د ایبولا وایرس په برخه کې کړی و. خو اوس معلومه نه ده چې آیا دا سازمان به د مونتینګرو په اړه دا کار وکړي که نه، او دا چې څه وخت به یې وکړي هم معلومه نه ده. مونتینګرو د مارچ له 10 څخه د ایتالیا، هسپانیې، د چین هوبې ولایت او جنوبي کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی و پر الوتنو بندیز ولګوه. د بالکان سیمې دغه کوچنی هیواد تر هغه وروسته د ټولو بهرنیو اتباعو پر مخ خپلې پولې وتړلې. یوازې هغه کسان استثنا ول چې په دې هیواد کې د اوسېدو موقت یا دایمي جواز درلود. تر دې اقدام دوی ورځې وروسته په دې هیواد کې د کورونا لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د مارچ په لومړیو کې یې ښوونځي بند کړل، پر ګرځېدو یې بندیز ولګاوه او له کوره بهر ټول فعالیتونه یې وځنډول. د مونتینګرو صدراعظم د مې پر 15مه ویلي چې دوی به خپلې پولې د هغو هیوادونو د مسافرو پر مخ پرانیزي چې په هغو هیوادونو کې په هر یو لک کسانو کې تر 15 ډېر کسان په کورونا اخته نه وي. په دې کې د کروشیا، البانیا